د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د هیل لري چې طالبان به د نجونو پر تعلیم د بندیز پریکړه بیرته واخلي. متحدو ایالاتونو د جمعې په ورځ د طالبانو سره په دوحه کې خبرې د همدې پریکړې په خبرګون کې لغوه کړې. د امریکا ځانګړي استازي ټام بیسپرون د دوحې غونډې ته په وینا کې وویل هیلمند چې طالبان به په راتلونکو ورځو کې له دې پریکړې په شا شي. له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو پالیسي د نجونو د تعلیم پر ضد نه ده او زیاتوي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په برخه کې ځینې عملي ستونزې وي چې له ټاکلې نیټې مخکې حل نه شوي. د طالبانو حکومت د سعودي عربستان پر جدي شار برید غندلې او د تیلو پر تاسیساتو او ملکی اهدافو برید بللای دی. ایران پلاو حوسی یاغیانو د جمعې په ورځ پر جدي شار د توغندیو برید وکړ او د تیلو زیرمې پنه خکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې د دوی حکومت د ملکی هدفونو پنه شکول غندي. شغلای بلخی زیاتوی د طالبانو حکومت په دې باور دی چې دا ډول تحرکات د سیمې سولې او ثبات ګواښي او باید و درول شي. د طالبانو حکومت تر اوسه پوري د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزیر وایي د افغانستان د دریو لویو بندونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د باختر خبری آژانس در راپور لمخي د اوبو او انرژي سرپرست وزیر مولا عبداللطیف منصور د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې وی جوړی شوې غونډې ته په وینا کې وویل د کجکی، شاو عروس او کمال خان پر بندونو کار بیا پیل شوی دی. آژانس د نوموړي له قوله زیاته کړې ده چې هڅې روانې دي څو د نورو پروژو د رغونې چارې هم پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ورسا کې له ډیره اوکرایني کډوالو سره د لیدنې پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د قصاب نوم ورکړ. بایدن دا څرګندونې پرون هغه مهال وکړې چې د روسیې د ولسمشر په اړه د ده نظر وپوښتل شو او د په ځواب کې وویل هغه یو قصاب دی. د تاس خبري آژانس د راپور له مخې د کرملین یو ویندوی په خبرګون کې وویل چې دا څرګندونې د امریکا او روسیې د اړیکو د شکېدو پر احتمال ناوړه اغېز کولای شي. او د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد د ملکی دفاع چارواکو د جدي په بندري شار کې د ایران پلو حوسی یاغیانو پر راکټي برید کې د تیلو په دوو زیرمو کې لګېدلې اور وژلی دی. د سعودي په مشه ائتلاف د توغندی بریټ او په نتیجه کې پیشه تایید کړی ده خو ویلي دي چې تلفات نه لري. حوسی یاغیانو په ورستیونه یو کې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو حملو ته زور ورکړی دی او په دې ترڅ کې د جمعې په ورځ هم په جده کې د سعودي د تیلو تاسیسات په نښه کړل. نن یک شنبه ده د 1400 لمړي مریض کال د حمل و ماو د میلادي 2022م د مارچ 22م. طالبانو پرون هغو لسکونو شزو ته چې غوښتلې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه ورنکړه. د طالبانو چارواکو د میرمنو ته ویلي چې له شرعي محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي.
طالبانو د هغو لسګونو شوزو مخنی ولیدل چې غوښتل یې د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد ولایتونو یا هم بهر ته سفر وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوو هوایي شرکتونو د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې طالبانو د میرمنو ته ویلي چې له محرم پرته د سفر اجازه نه لري. د چارواکو چې د طالبانو لویر نه غواړي خپل هویت افشا کړي اژانس ته ویلي دي چې یو شمیر مسافر میرمنې د جمعې په ماښام د کابل هوایي ډګر ته ورسېدې څو له هغه ځای ولایتونو یا بهر ته سفر وکړي خو وایي چې طالبانو یې مخه ونیوله. د سرچینو په وینا ځینې دا میرمنې دوه ګونی تابعیتونه لري چې افغانستان ته تللې وي او غوښتل یې چې په بهر کې خپل کورونو ته ستنی شي. د راپور لمخې په دوی کې یوې میرمنې کاناډایي پاسپورت درلود. د دوړو هوایي شرکتونو د چارواکو له قوله ویل سوي چې د دې میرمنو منزل اسلام آباد، دوبۍ او ترکیه وو او د کامیر او اریانا هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفر پلان درلود. د دې چارواکو په وینا د هغو شوزو ستونزې ورسته حل سوي چې هرات ته روانې وي خو دا هغه مهال و چې الوتکې تللې وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د کابل د هوایي ډګر امیر او د امنیت رئیس چې دواړه طالبان دی پرون د هوایي شرکتونو له کارکونکو سره وکتل څو د ستونزو حل کړي. طالبانو نږدې یو میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې لمخې شوزو ته اجازه نسته چې له محرم پرته له 2 کیلومتر زیات واټن ته سفر وکړي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شوزو پر مځکني سفر وي او که به الوتنې هم په دې کې شامل وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر شوزو په تیره د زده کړو، کار او سفر په برخه کې خورا زیات محدودیتونه لګول شوي دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب ونه وایو. لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واوریدل، طالبانو هغو لسګونو شزو ته چې غوښتل یې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه نه ده ورکړې. ورته ویلي دي چې له محرم پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو د دې ډول اقداماتو هدف آیا په رښتیا د شریعت تطبیق دی او کده نړیوالې ټولنې د ورستیو پریکړو په وړاندې د دوی خبرګون؟ احمد تکل په دې اړه د پخوانی ولسی جرګې له غړي شینکی کډو خیل سره مرکه کړی او په سر کې دا پوښتنه کړې چې پر افغان شزو د دې نوي محدودیت د لګولو علت څه کېدای شي.
طالبان څه فکر کوم چې دوی خپل یو څه داخلي ستونزې او مشکلات لري. دوی په دوه لارو کې پاتې یو، داسې مثلا غواړي چې دنیا له دوی سره همکاري وکړي او په رسمیت وپېژندل شي، خصوصا اقتصادي او سیاسي حمایت د بهر نه ترلاسه کړي. همدارنګه خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سخت دریځ دوی په لیکو کې موجود دي، څنګه پیسې جنګیالیو دي او څنګه څوک په رهبري کې دي. دغه دوه توازن لپاره دوی یو اندازه انتظار او ویسره فکر کوي چې دنیا به دوی په رسمیت وپېژني، همکاري نه به مسره شروع شي او د تفاهم ژبه به پیدا کړي. او په عین حال کې له بل طرف دوی مغه خپل یو دریس په خاطر شدی مبارزه کړي، دوی په نظر شت مغه ته معقول وي. نو بل اخر به ته آلته چې وسرو په رو مغه هغه اصلي دریس خپل غوړه کې هغه چې دوی پلان درلوده، هغه چې دوی غوښتل، او شاید مغه داخلي فشار مې چې باید اورو په رو مغه خپل صح دریزي وخی چې دوی هغه اصلي پالیسیان یې اصلي غوښتل چې شاید د حکومت داری د دوی پان پاتې.
محرم څوک دی چې دوی ممانعت کوي؟ یعنی یو خځه د دې لپاره چې سفر وکي باید څوک ځان سره ولري د دې لپاره چې د طالبانو په معیار برابر وي؟
ګورې اصلا دغه د محرم مسله چې نن سبا طالبان ټول کارونه پریږدي، فقط په دې باندې فکر کې چې څنګه مېرمنې محدود سي او کنټرول شي زما په ان باندې. د دوی خپل شخصي نظر دی او دوی کلم نشي کولی چې د اسلامي توجیه ورکړي. اصلا محرم مسله د شرونه یو اختلافي موضوع ده، ډیر واضح نه ده. ټول مغه روایتونه دي قصې دي چې دوی کوي. مثلا خپل د حضرت پیغمبر د وخت ادی ابن حاتم مغه روایت کوي چې حضرت پیغمبر یو کس راغی له فقر او بیچارهګۍ نه قصه وکړه، او یو بل کس راغی چې په اصل څنګه د غلارې نه آمد دي، هغه غله دي یا هغه کسانی چې په لارو کې دریږي او خلکو ته تکلیف ورکوي. نو حضرت پیغمبر ورته وایي چې یو ورځ به راشي چې دومره به امنیت حسي چې وکزه وکړی شي له هرات عراق نه تر حج پورې اواز سفر وکړي.
د اولسي جرګې په خوانی غړي شینکی کډو خیل و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبانو په غور ولایت کې یو شمېر مؤسسو فعالیتونه بند کړي او د درو مؤسسو مسؤلان یې بندیان کړي دي. څلورو خبرو سرچینو ازادي رادیو ته موبایل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت اجازه لپاره شرایط یې شې دي.
د طالبانو سیمهیز چارواکي مانی چې په غور ولایت کې د ځینو مؤسسو مشران نیولي او د یو شمېر نورو فعالیت یې ځنډولې دي. د طالبانو د غور د والي له دفتره خبره شوې اعلامیه کې چې د شنبې پورې خبره شوه د دې کار لامل سیاسي، اداري او اخلاقي فساد، سیکټوري ادارو ته د مرستو د ویش د نوم لړونو نسپارل، د مؤسسو لخوا د کارکونکو خپلواک ګمارنه او د مرستو ویش، د لوی او کوچنیو پروژو د جوړولو پریکړې او د خلکو دود او دستور ته نه پاملرنه خودل شوې ده. د دې اعلامیه په یو برخه کې راغلي د دې ولایت مسؤلانو د مؤسسو فعالیتونه بند او یو شمېر هغه مسؤلان چې د فساد او د بیزای کارونو په اړه لازم شواهد او اسناد شته وو د اړوند اورګانونو لخوا نیول شوی. د دې ترڅنګ د غور د اطلاعات فرهنګ رئیس عبدالالهی زعیم یو شمېر مؤسسې د مخکینی حکومت سره د تړلو کسانو په ملاتړ ورته د مرستو پر سوالو تورنوي
کی ماسود کوم کار انجام دا وشن سندي
د چ مؤسسو کوم کار کړي مجاهدین یې د سندونو په اړه زیاتې خبرې کوي. د بیلګې په توګه د اس ای اف مؤسسه خواجهګانو سلمین سیمه تتللی او هلته یې کسان مړ کړي چې د مخکنی حکومت غړي وو. د کار د دې موسسي پر وړاندې د خلکو انګیزه هم راپورته کړه. خلکو د هم ویل ک مجاهدین د دې موسسي مخاونه نيسي، موږ هم ورسره نه جوړیږو.
خو د طالبانو د عمل په غور کې د بشري حقوقو د فعالانو او ځای خلکو سخت غبرګون راپورته کړي. په دې ولایت کې د بشري حقوقو یو فعال حسن حکیمی
د طالبانو غوښتنې هیڅ مشروعیت نه لري. په دې هڅه کې دي چې کارکونکي دي د دوی په خوښه وګمارل سي، مرستې دي د دوی په خوښه وسي. هغه څه چې وړاندې هم خلک اندېښمن کړي وو، طالبان مداخله کوي او مرستې په خپلو پلویانو ویشي. دا مسله تر دې ځایه رسیدلې چې نن یې د درې موسسو مسؤلان نیولې دي. ډېره اندېښمنوونکې ده.
په سیمه کې څلورو باخبره سرچینو ازادي راډیو ته وویل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت د اجازه لپاره شرایط مختایخی. خوځو ته دندنه ورکول د خپل چارو لپاره د طالبانو ګمارنه او هغه سیمو ته د مرستو ویش چې دا ډلې امر کوي، هغه شرایط دي چې د طالبانو لخوا د فعالیت د اجازه د ورکړې په بدل کې یاد مؤسسو ته وړاندې شوې دي. یو سرچینه چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د مؤسسو لوړ پوړي چارواکي بندیان دي. موږ د مؤسسو نور غړو سره اړیکه ونیو. هغه ویل طالبانو ترې غوښتي چې کارکوونکي موږ درته معرفي کوو. هغه سیمې چې مرستو ته اړتیا لري موږ یې سروې کوو، مرستې هم موږ کوو. موسسې دې یوازې د کارکوونکو معاش ورکوي او څارنه دې کوي.
ومو غوښتل چې په غور کې له دې برخلیک سره د مخ شویو مؤسسو له چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی یې ځواب رانه کړ.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
لږ پښم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو جنونو پرمخته شونځیو د بندولو په اړه د طالبانو د پریکړې په وړاندې خبرګونونه په هیواد کې د نن او بهر روان دي. د افغان شزو په اړه په دوحه کې په جوړې شوې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم وویل چې طالبان باید دا پریکړه بیرته واخلي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون وویل د هیللری چې طالبان به پنځ دی ورځو کې لښپګمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو جنونو پر مخ د خوندزیو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. خغلی ویست دا څرګندونه په هغه فورم کې وکړي چې د افغان خزو په اړه د باس لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شوی وو. متحده ایالاتونو د منځنۍ خوندزیو او لیسو د جنونو زده کوونکو په اړه د چهارشنبه ورځ د اعلان په خبرګون کې د طالبانو له استازو سره د جمعې په ورځ په قطر کې پلان شوی غونډه لغوه کړه. په همدې فورم کې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی وویل د طالبانو دا بندیز د تل لپاره نشي عملی کېدی، ځکه د دې په وینا خځه اوس ځواکمنې شوې دي.
زما په نظر په 1989 کال کې د طالبانو لپاره ډیر اسانه و چې نجونې له زده کړو څخه محروم کړي، خو دا ځل دا کار ګران دی ځکه افغان ښځو ولیدل چې د تعلیم اهمیت څومره دی او د ځواکمنې دلو معنی څه ده.
ملالی چې په 15 کلنۍ کې د پاکستاني طالبانو له یو وژن کې بریټ څخه روغه ووته ټینګار وکړ چې افغان جنې به تعلیم ته دوام ورکوي او حتی په پټنځایونو کې به زده کړې وکړي. هغه زیاته کړه چې افغان مېرمنې د خپل حق د غوښتنې لپاره واټونو تراوتلې دي او غلې به کېننی. ملالی یوسف زیل نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو پر رسمیت پیژندل دي، د نجونو د تعلیم له شرط سره وتړي. او
د غزنی شهر ځینې تاریخي ځایونه له 2014 میلادي کال څخه وروسته ورغول شول، خو دغه ځایونه داسې رغول شوي چې اوس یې ځینې بیرته د نړۍ دول خطر سره مخامخ دي. د دغو ځایونو له جملې څخه د غزنی د تاریخي بالاحصار شپږ ډېر برجونه هم دي.
دا غزنی سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د شپږ ډېر برجونو حالت خراب او ځینې د نړۍ دوله غواښ سره مخ دي. دوی وایي کې د بیا رغې دوه غمونه خړل سي کې دای سي ځینې برخي لمنځل اړي سي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبه په ورځ په دیاړه ازادي رادیو ته وویل د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم د دغه بالا حصار د بیا رغونې وړاندیز کړای دی. شاغلی مجاهد زیاتوي کڅ هم چې په تیر جمهوریت نظام کې بالا حصار او د بالا حصار ټول پرجن رغول سوي وو، خو دغه رغونه معیاري او مسلکي نه وسوي.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوي ده شابرجان بالکل جوړ سیبنه دي، خاص یو کاغل ورکل سوي ده. نو له غوښ پوک دي سو برجونو له جمله چې خبازي برجونه خراب سوي دي او څل خرابي وسره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده کې دشتي غول طرف هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابیدا په حال کې دي دا که ونسه جوړ نسه کار باندې.